یعنی مریخ تلیشی یو کیلو او 800 گرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستوربیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسیدلی و.
دوستان اوس هم رازو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
د کندز امنیه قمندانی وی فرخان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلولو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او 20 وسلول وژل سوي دي. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله تیر شپه سوي دي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالۍ بازار تیر شپه ونیوه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل شول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورغلئ هلته زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شئ. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي رپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ رپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي راډیو نه د دې ساعت د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلي ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښو ته راګرځو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو یو ویش قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوي و کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاتا 14 قاچاق کوونکي د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ویل له محکوم شوي کسانو سره یو څلوېښت کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه څلور کیلوګرامه ښیښه او 1234 لیټره شراب هم نیول شوي دي. له کابل څخه ډهلي ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړنو کارکوونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په څلورو جلا جلا پیښو کې 3 کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامل ده. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلوګرام ښیښه او نږدې 1 کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشه یي موادو پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی رسنیو ته ویلي چې د دوی پولیسو دوه کسان له 8 کیلوګرامو چرسو سره نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړی دي.
د نشي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاشل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوپنارو د کښت ساتنه او تاریاکو ټولبل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستری شي.
پورونه مې نه پرېږدي ما دا شخص خلک وایي ولې خلک مونږ ځان نه راکوي چې خود عمل البته کې پوډر وهي.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو د پوهاول لپاره کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس وو ځکه به ساقي وړیا نشئی مواد راکول.
څو واري په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلې
ایمه. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خوا مې ګرځي.
اوه حالت دې خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشئی موادو قاچاق نه دی لږ سوی، بلکې څو برابره نور هم ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته کاچاکیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانون راوروسته د نشئی موادو کاچاک د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیره بیا د کورونا د خپرېدو له ویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشئی موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشئی موادو جوړول په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یوه وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تاریاکو ټولبل دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوو، ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استازی ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یوه نړیواله ستونزه بولي او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګري نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو لقاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیوالې مبارزې ته اړتیا ده، سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیوالې اجماع او مبارزې ته اړتیا ده. په تیره بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته، هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
ل افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خیخې د قاچاقو په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خیخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یي ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر ارامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، روغتیایي کارکوونکي وایي ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري سي. له همدې امله د عمر تر پایه پورې معتادې پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ معتادو ښځو ته په روغتون کې د بستري کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې دې میرمنو ته رواني ستونزې پیدا سي او د نشه یي موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له نږدې درې لکو معتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بستري کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بستري شي او یا ډاکتران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښۍ پرته د کابل په یوه روغتیایي مرکز کې بستري شوې ده. وایي یوه میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستري شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي، اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پرېږدي، ما دا شخ خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان را کوي چې خور د عمل البته کې پوډر وهي مار وي د عملیانه شپخانه دی زنانۍ ولې ته وایي چې خپله معتاد هم د درسته دنیا معتاده ده، هغه بېخي اعتباد ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقت فامیلا اجازه نتن خانما را که
معتاد کله چی کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي داس موږ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل ل د غستونز سره لاس او گریوان یو. کله چی موږ په یو ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبو نو کورنۍ ل موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو بې ناموسه نه یو، موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستري شي؟ خو کله چی پوه شي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي،
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغو میرمنو چې پخوا د ناسمو باورونو له مخې تریاک او نور نشي بوټي د درمن لپاره استعمالول، اوس یې ډیری میرمنې په هیروینو او ښیښه معتاد شوې دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوي هم شي دوباره ورته په ځینو نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله سټیګما یا تانه د دې موانع کېږي چې هغه خپل ځان تداوي نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستري شي. اوس د خپرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه‌یي موادو د زیانونو، کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصېدو ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکارۍ د نشه‌یي توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشیو لړۍ پیل کړې. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړې. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشیو کوربه وي او وروسته به د دغې لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وي او په دې سره به د نقاشیو دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشئی مواد استاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د جنو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته حسوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول له نشئی مواد سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړه سوې، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بېله برخه کې په نظم کې یا په شعر و شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شیانې چې دا بیانوي، ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي. مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي. د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته. حد اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسایل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثر چاپوي. ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د نشه یي توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنې کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنې کافي دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشه یي توکي د ضرر په لحاظ باندې د یوې ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بیخی یو لټولنه منځوی شخص چې هر څه په لاس ورش هغه ته لاس اچي دغه ضرر ته چې کومو ګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي خلکو پوهول شي د پازرارو باندې په هغه اندازه باندې مخبل مسولیت نه درا کړی یی سویلتون یو داري چې زمو د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دي ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د اضرارو لپاره کار کوي په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکه تلګه یو ټوله د لیکوالو دې ته وهڅې چې هغه په منظم ډول په پر لپسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او سیړنه وکړي او بیا د ریسرچ او سیړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلی وکړي خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سایټ کې یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي نو په کار دار چې خلکو ته د لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وکړي په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او د هغې له لارې نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي
ځینې شاعران د نشي موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي عام خلک شي دی هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري ستاسو په نظر دی په لوی لاس خلک نشو ته نه حسوي
لبد مرغه ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغې د خړوبول لپاره دی یو شی لیکلی کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوخت دي نو هغوی به د ټولنې د ذهنیت سره برابر داسې شعرونه په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شعرونه داسې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې ووایي او هغه په ټولنه کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي دې کې بل اړخ دا ده چې د افغاني ټولنې د وګړو حد او فکر او ګمان او له موضوعاتو نه برداشت شوی دا هم په ټیټه ساتلی ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف دا نه وي چې هغه د خلک په نشئی توکو روغ دي خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خوله او یا دغه قواره او سیره او یا دغه اواز ته ګوري هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی بیا په هغه سیالۍ کې چې کوم شیرونه خرغلي خپې پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لکه تلګه دا غي هغه مادي او مانوي کومه ګټه چې دا غي د پاره هم خپل ځان په دې سیالۍ کې شامل کی د غلار نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري لیکوالان هسي هم پر رسنۍ کې لیکنې کوي لدی لارې ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیله دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړه واړه کلیپونه ویډیویي یا مثلا آډیو کلیپونه دا هم کېدای شي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي یعنی هر سړی کولی شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرارو او د مخنیوي له ګټو دې شنه خبر کړي
درنو اورېدونکو تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبرېږي او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 45 کلن عبدالله 13 کاله نشه کړی دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتات شو خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل شو هلته په پوډرو او ښی اخته شو د زابل ولایت په کلات ښار کې بساتي وړیا نشئی مواد ورکول دا چې عبدالله ولې نشو ته مخه کړه او د نشئی موادو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
ما والا چاس ور زتی تاریا کو ته په دې لاره سي په ایران کې چاس دې کم پیدا کېدل دا ایرانيان د ولان براش کراتل له دا سره بکی نه سلو په هغه شپه ورځ بخپل د په دې وخت کې به مې لسنه د سبا ځن په دې کې وخت نه خلاص کال را باندې وته کار به مونږ کاوه سي هغه کار به ایرانی نه سو کولای وخت تاریا کو سي وله دا پرس به دې شکینه دې متاسو به دې ورته وایي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږه باراول دا موټر وته دا لوی دا سالان وته دیارلس منزله پنځلس منزله په شاخې مونږ جوړول ورته هغه کار به ایرانیانو نه سو کوي موږ خپل هم سي تریاک نه ویلي څه دروغ وایي نه سو پم کولای له خپل کار او وظیفې او له خپل اعتبار او له هر څه یې وغورځول کور کی اعتبار نو مثلا سارا اعتبار نو سے کم قماندانان غاٹو غاٹو خلقو سر ما مثال پہ زندلا مگر قماندانان سے کم وقت خبر سزائی پہ دے چینل کے دا سواری پا مرکزو کے پا خپل و لیوا و قماندانی کے تڑا لیا ما بیا ایچ نو پہ گو پزان ماری سے بس کم سے سور دا رو رضا تی پہ بانے خطا سا زابل ولایت کے میں وظیفہ وا بازار امنیت دماغ پلاس کے وہ یو ضابط بھی وہ چلور باس کر وہ دلنجر ڈیرور خپل ہوں میں دوی بہ میں پیدا کر لا زبا باز دی صافی کور تو ورتا اس ما صافی نہ میں مست اخستے تو پر پچاو کولار نشا دے میں کر دی بہ میں پیدا بازار تے گزما کر زبل ہتا لس کالا گے عمل کڑا دے پکلی کور کی پما بانی ترو ہتن ہا کالا بانی سوک نہ پے کنا پس کلا ایلمن ولایت لاڑنا ایلمن ولایت کے میں اشپگ میں است شیشا ہوا لا سراغ نہ کور تے پاس ٹولو باوارو کس سارے تو خریختیا پاؤڈر ہوئے مزدا شیشہ میں شروع کرے اگان وقت دسیا وہ اگرا بانی راضی شو خرابہ رانا کی بس آزادی
ریڈیو درنو اوریدن کو دادا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل د کار لپاره بل ولایت تللې وي کله چې کور ته رواني غنو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته شوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو
روان شو نہ پوئے گم چٹکر آپ مانے بولوی دا وائی
دلال پوٹلو نو کی خوبا دی ڈوڑی نہیں کھوڑ لی
خابری میں ہم نے دی کھوڑ لی
نو بیا ولی دا سی سوے
نہ پوئے گم خواہ میں گر جی
حالت دی دیر خراب دی بھائی ڈاکٹر تو لار شی
نو زپ دی حالت کی ڈاکٹر تت لے شم
خیر دی پیوڈال بلار شو
خیر دی لکھ سبارو کے جوڑ بشم وی
تی حالت تو گورا چنگ بجوڑ شی رازا چی ڈاکٹر تو لار شو
قسم دی لار بشو
تی لاز دی ما پوگا کی دا
وی وی
درسی ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رضی رضی مہربانی
السلام علیکم
وعلیکم السلام رضی پتہ کا چوکے کی
ڈاکٹر صاحب مرشو وائی وائی وائی
سب رو رچے تکلیف لرے
ڈاکٹر صاحب دیدہ ٹھول زان درد کی
خوری تو درے گا چی دائی خپلا راتا ہوئی تا راتا ہوئی چی مشکل لرے
ڈاکٹر صاحب خواہ میں گرزی ٹھول زان میں درد کی گنگ زی ماو احسان میں ڈاکٹر صاحب
چو شایدی خوڑے لیدی
ایس میں ہم نے دی خوڑے لی وائی وائی نن سار لسفر راک لما
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هېڅ نه پوهېږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هېڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري وو آغا سر با می کلا کلا یو دود پودر واقع
بس بس پوشو پوشو
پوشو پوشو دکتر صاحب
خور خبر دادا چی خوان دی پودری شوائی ده
زما خوان پودری شوائی ده
چشه زو پودری شوائیم
او پودری شوائی
پا لس ارازو کم زو پودری کی گی
لس ارازی خو دیر وقت ده پا یو دود کولو بانده سڑای پودری کی گی تا پا زان نی پوه دلائی سام دام پودری شوائی
ڈاکٹر صاحب تو ٹھوکی کہے کہ رختیا وائے
خوری رختیا در تا وائے خاوند پوډری شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډری توپ دي.
زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادکي. دا دوا ده ستړیا دې وباسي. دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مهرنیوالي کوله وه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په